افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې ټاکل سوی سبا د افغانستان د سولې پر مسله په سعودي عربستان کې د ورځنۍ غونډه پیل سي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د خبرونو له اجمل ان نوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو نایلان شوی سفر کابل ته رسیدلی دی. رویټرز خبری اژانس وایي دوه خبری اعلانې په برما کې د روهینګیا اقلیت په اړه د رپورټونو د ورکولو په خاطر د محکمې لخوا تورن شوي دي. او دا بم واورې چې په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې تر 30 زیات کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه ل کابل څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی دی چې د غلطه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو ناڅافي سفر رسیدلی. یو حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل نوموړی به له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره وګوري. تمه ده چې وروسته به د البته نن ورځې وروسته به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یوه ګډه خبري غونډه کې څرګندونې وکړي. دا له هغې وروسته چې مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی افغانستان ته لومړنی سفر دی. پامپیو په داسې حال کې کابل ته ځي چې افغان حکومت په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د اصول لپاره هڅې تیزې کړې دي. ټاکل شوی ده چې سبا د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو کانفرنس د سعودي عربستان په جدې ښار کې جوړ شي. د افغانستان د سولې علي شوراوي په دې غونډه کې د ګډون په هدف افغان هیئت سعودي عربستان ته رسیدلی دی. د دې شوراویان د احسان طاهري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان هیئت د غناسته له یو روښانه پیغام سره ورسی.
د وای د لومړی ځل دی چې د نړۍ په کچه د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د سولې په اړه راغونډيږي چې دا زموږ او د افغانستان د سولې لپاره لوی لاسته راوړنه او لوی ملاتړ دی. افغان پلاوی د ناستو د افغانانو د سولې غږ لیکدوي. په دې ناسته کې به لشک پرته د افغان سولې په اړه اسلامي بحث وشي.
اخوا په روزګان ولایت کې سیمایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت کې د غیر مسوله وسلوالو څخه شل مل سپکې او درنې وسلې او دوه رینجر موټر اخیستي. د دې ولایت امنیه کمانډان محمد معروف احمد زید دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا وسلې او موټرې په دې ولایت کې د صالح محمد صالح په نوم له یو زورواکي څخه ترلاسه کړي. نو موړې وایي دغه لاړې دوام کوي او ډیر زر په دغه ولایت کې لټولو غیر مسوله وسلوالو او زورواکو څخه وسلې او نور دولتي وسایل هم راټول شي. دا په داسې حال کې چې د وړاندې په جنوب کې د 215 اتم کلی اردو قومندان امام نظر ازادي لړیو ته ویل چې په دې ولایت کې 410 مل سپکې او درنې وسلې له غیر مسوله وسلوالو سره دي. د امریکا متحده ایالاتو چارواکو ویلي چې د امریکا د پوز یو سرتیری چې ظاهرا د افغانستان په جنوب کې په یو نفوذي حمله کې وژل شوی و د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی و. د امریکا دفاع وزارت د یک شنبه په ورځ د دې سرتیری نوم جوزف ماسل یاد کړی. ویلي دي چې نوموړی د ساوت ګیټ د ښار اوسیدونکی و. دا سرتیری د شنبه په ورځ د اورزګان په ترنکوټ کې ټپي او وروسته د ټپونو له کبله مړ شو. په افغانستان کې د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت ویلي چې په پیښه کې دوه نور امریکایي سرتیری ټپیان شوي دي. دا ملي اردو د 215 اتم کلی اردو ویان جګړن یحیی علوی وایي چې د اورزګان په مرکز ترنکوټ او د دې ولایت په دیراود ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا په تیر سلیر ساعت عملیاتو کې لس وسلوال وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. علوی ویلي دي چې د دوی ځواکونو د زابل درغنداب ولسوالۍ د باغ بازار په سیمه کې هم عملیات کړی چې د پوینا په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوی دي. اخوا په کندهار کې پولیسو ویلي دي چې دوه مین خخون کې تیر شپه په پنجوایي ولسوالۍ کې د ماین د خخولو پر مهال پر خپل ماین وشل شوی. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او اویا نور ټپیان دي. پیښه پرون رامنځته شوې ده. ترکیه چارواکو ویلي هغه اورګاډي چې 306 مسافر پکې سپارو د دې هیواد په شمال لویدیځ تکرداګ ولایت کې ناڅاپه لپټلې ووت. د دې ولایت والی محمد چیلان د ان ټي وی تلویزیونی چینل ته ویلي چې پیښه د هوا د خرابوالي له کبله رامنځته شوې ده. د تایلند حکومت چارواکو او ژغورونکو ډلو نن د هغه تنکیو ځوانانو د ژغورنې په هدف د راتلونکو اقداماتو په اړه جلسه وکړه چې د دې هیواد په یو سیلاب ځپلې سمڅه کې بند پاتې دي. د یک شنبه په ورځ ماهر لامبوزونو دغلته د 12 پندو پاتې ظلمکیو له ډلې څلور تنه وژغورل. تازه رپورټونه وایي چې پې پینزم تنم له سمڅ څخه ژغورل شوه. دا تایلند د چین اگری والی نارونګسک اوستان کرون چې د دې ځوانانو د ژغورنې د عملیاتو مشري کوي پرون خبري اعلان وته ویل
نه کړ. خو یې ځان و نه نه ټول 13 کون
دوی زه تاییدوم چې دا ځوانان د خپل روزونکو سره له سمڅ څخه د وتلو لپاره په خرو روغتیایي او رواني وضعیت کې دي. هغوی زموږ له عملیاتو خبر دي او له سمڅې وتلو ته چمتو دي. دا ځوانانو دا ډله د فوټبال له 25 کلن روزونکو سره له دوو اونیو راهیسې دغلته یوې سمڅې کې چې سیلابونو ورته لاره کړې بند پاتې دي. د روټرز خبري اژانس دوه خبري اعلان د روهینګیا اقلیت په اړه د ریپورت ورکولو په خاطر نن د میانمار وی محکمې لخوا د دې هواد د محرمیت له قانون څخه په سرغړاوي تورن شول. د محکمې قاضي ویل 22 کلن والون او 23 کلن سیواهو چې برمایان دي د جولای په 14 نیټه به د محکمې لومړنۍ غونډه ته حاضر شي. د برما د قوانینو لمخې د هغه تورونو ته چې دا خبري اعلان ورسره مخ دي تر 14 کلونو پورې د زندان سزا ورکول کیدای شي. د روټرز خبري اژانس بیا ویلي چې خبري ان بي ګنادي او وازي خپل دند تر سره کړی.
تاسو یې زدي رادیو ته غوښیست. په سعودي عربستان کې سبا د افغانستان د سولې پر مسله کانفرنس پیلېږي.
بدون شک بحث که میشه بحث دینی از رابطه به حمایت سلطه با افغانستان ای خیلی مهم است.
در این کنفرانس پر ارمو دو سیاسی مسائل و یو تحلیلگر هم جاغه ولی
سعودی کمرس تکری دی پاکستان تی ور کردی طالبان تی ور که او تنه نپوری ور کهی.
د ولسی جرګې ځینو استازو د بلخ د پخوانی والی او د اجرایه ریاست د دویم رستیال پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ.
وطن بحران ته وړل د دې وطن په ثبات او صلح ته نقص رسی او په دې نقص کې د ټول افغانان سره شریک دي.
په بهرنیو مسایلو کې څلورو هیوادونو ته د امریکا د ولسمشر د سفر په اړه راپور خپرو. یو کلی زر ژغونه ډرامه د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ تکل سوی. سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د علماو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل سي. د سولې علي شوراوي په دې غونډه کې د ګډون په هدف د افغانستان هیات سعودي عربستان ته تللی او ټینګار کوي چې دغه کانفرنس به د سولې په برخه کې ګټور ثابت سي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت له لوري د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د پیل لپاره تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې دي. اوس افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه به د دې بهیر له پیل سره زیاته مرسته وکړي. د دغه شورا ویان احسان طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی د غناسي ته له یو روښانه پیغام سره ورځي چې د افغانانو د سولې غږ او د افغانستان فتوا ده او په خبرې دوی له دې ناستي وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره هم هیلې لري. د وای د لومړی ځل دی چې د نړۍ په کچه د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د سولې په اړه راغونډیږي چې دا زموږ او د افغانستان د سولې لپاره لوی لاسته راوړنه او لوی ملاتړ دی. افغان پلاوی د ناستې ته د افغانانو د سولې غږ لیږدوي. په دې ناسته کې به له شک پرته د افغان سولې په اړه اسلامي بحث وشي. دا د افغانستان د راتلونکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره ډیره مهمه ده. د اسلامي نړۍ د عالمانو دغه غونډه چې په افغانستان کې روانه جګړه د بحث مهم ټکی دی او سبا د سې شنبه په ورځ د سعودي عربستان په جدې او مکرمه ښار کې پیلېږي دوه ورځې دوام کوي. د افغانستان د پلاوی په ګډون په دې ناسته کې د اسلامي نړۍ یو سل شل عالمان برخه لري. د سولې علي شورا وایي هیله لري چې په دې ناسته کې د وسلوالو طالبانو استازي هم برخه واخلي. خو وسلوالو طالبانو په دې غونډه کې خپل ګډون رد کړی او له افغان عالمانو یې هم غوښتنه کړې چې په دې غونډه کې برخه نه اخلي. د تیر کوچني تر پښپو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنډمحاله اوربن چې د نړۍ او سیمې له توت هرکلی سره مخ شو په دغه هیواد کې د سولې د مخامخ خبرو د پیلې دوه لپاره هیلي زیاتې کړي. تر دې اوربن وروسته د ازبکستان او سعودي عربستان په ګډون یو شمیر هیوادونو چمتووالی وخود چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلې دوه په برخه کې به مرستې وکړي. له دې سره تیر ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف کابل ته د خپل سفر او د افغانستان د امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سره د لیدلو پر مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایان قادر شاوی خاغلی اتمر په دې لیدنه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د ازبکستان مرسته اړینه ده او له یاد هیواد په دې برخه کې د زیاتې مرستې غوښتنه کړې ده.
د دې سفر هدف دا و چې د سولې او سیمه ییزو همکاریو په ټینګښت کې د دواړو هیوادونو د همغږیو او همکاریو پیاوړتیا نور هم قوت پیدا کړي. که چیرې په همدې ډول یا په دې تورته بل فارمټ کې د افغانستان وسلوال مخالفین دې ته لیوالتیا ولري چې د پاکستان د همکارۍ څخه ګټه پورته کړي او افغان حکومت په لدی
په سعودي عربستان کې د افغانستان د جګړې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو دغه ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې په کابل، اندونیزیا او ازبکستان کې هم د افغانستان د ستونزې په اړه لوی غونډې ترسره شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي هغه پریکړې چې د افغانستان په اړه په بیلابیلو کنفرانسونو کې کیږي باید د شعار تر کچې پاتې نشي. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د سولې تږې دي او که افغان حکومت د سعودي عربستان له ناستې سمه استفاده ونه کړي دا ناسته به هم د تیر په څیر د افغان جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې بې ګټې وي.
د سیاسي چارو ځینی کتونکي د سعودي عربستان غونډه د تفاهم په برخه کې مهمه ګڼي خو وایي چې نتیجو ته یې زیاته هیله نه لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صفی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سعودي عربستان پر همکاریو سترګې نیسي پټېدای خو په راتلونکي غونډې کې باید پر پاکستان فشار راوستل سي چې د افغانستان په برخه کې مثبت رول ادا کړي. اکرام الله اکرام ورسره مرکه کړې په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په ټوله کې له دې غونډې څه تمه کېدای شي.
په دې اندازه چې دوی وایي دا به هر څه فیصله کړي نه یې ورته او علت یې همدا ده چې سعودي تر اوسه پورې اصلا ډېر شامل نه و د افغانستان د موضوع کې او کوای بیا دا یې اخري نشست وای چې تاثیر یې درلودلی مګر چې تر اوسه نه و انبول نو یودم د یو کانفرانس په جده کې یا پنځه کانفرانس جوړول موضوع نه شي حلولی. دا باید چې پاکستان ته هم قناعت ورکړي، ایران ته هم قناعت ورکړي، دغه څوک چې افغانستان حکومت سره کښېني دیو ته هم باید سند ورکولی اوسي. پس له هغې به بیا ووایي چې لاره هواره شوه د سولې د افغانستان دپاره، نه دا چې سعودي فیصله کړه.
د وسلوالو طالبانو نه ګډون په دغه ډول ناستو کې څومره به بیا تاثیرات ولري؟
نه ګډون مثبت تاثیرات نه لري په دوی باندې. د ازادۍ ته چې ګډون وکړي، نه ګډون بیا هم یو هغه چاته چې طالبانو ته هدایت ورکوي، هغه چاته طالبانو مربیان دي، هغه چاته چې هغوی فرمایش ورکوي چې مزه دې مالک کې مکې نه وي، د هغوی دپاره یو لاره د حل پیدا کول چې هغه لارې ته راولي چې وروسته بیا هغه طالبانو ته اجازه ورکړي چې راشي، دې دپاره ګټور ده.
نو ستاسو په نظر باندې استاد چاسلن حل لاره څه کېدلی شي هغه هیوادونه چې مستقیما له وسلوالو طالبانو سره په اړیکو لرلو باندې تورن دي؟ فکر کوي چې په هغوی باندې باید فشار راشي که څنګه؟
په دغو باندې اصل خبره دا ده چې افغانستان ډیپلوماسي د لحاظ نه، د شروع د مجاهدینو د حکومت نه، د پاکستان سره وضعیت خراب کړی دی. اما دوی باید کوشش وکړي افغانستان حکومت چې هغه ډیپلوماتیک لارې او انسانی لارې ولټوي چې پاکستان د غیر انساني اعمالو نه خپله معنا کړي. که پاکستان برای چې اصلاح شو بیا طالب مالب نشته چې تا سره وجنګېږي.
د سعودي عربستان او د وسلوالو طالبانو اړیکو ته په کتلو سره چې په تیر کې اړیکې درلودې، فکر نه کوي چې په طالبانو به د سعودي عربستان فشار لامل شي چې
بالاخره بیخي طالبان خپل فشار لاندې راتلای شي؟ مګر دومره چې نږدې زما د پولیس سره د افغانستان پاکستان عسکرو صاحب منصب په اوږه باندې ناست دی او طالب ته هدایت ورکوي لوجستیکي مرستې کوي، هغه چې سعودي نه شي کولی. سعودي هم که مرستې کړي دي پاکستان ته یې ورکړي چې طالبانو ته یې ورکړه او تر ننه پورې یې ورکوي.
د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر صفی له ازادي راډیو سره په مرکه کې. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د ولس جرګې ځینې استازي د بلخ د پخواني ولي عطا محمد نور او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق وروستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف بولي. ښاغلي نور او محقق په یوه غونډه کې د نظام الدین قیصاري نیول کېدل غیر قانوني وبلل او د غرض یې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د جنرال دوستم درستنولو دپاره دې لاره هواره کړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ژغورنې ائتلاف غړیو د تیرې ورځې څرګندونې د ولسي جرګې د یو شمېر غړیو له غبرګون سره مخ شوې. د دغه جرګې ځینې غړي وایي نظام الدین قیصاري بې موجبه نه دی نیول سوی، بلکې د هغو تورونو پر بنسټ نیول سوی چې په نوموړي لګېدلې دي. که څه هم د ولسي جرګې غړي عبدالستار خواسي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت هېواد ته د جنرال عبدالرشید دوستم د راستنېدو غوښتونکي سو، خو ویل چې د بلخ د پخواني والي او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال وروستۍ څرګندونې کړکېچ ته لمنه وهل دي.
وطن بحران ته وړل دا د وطن په ثبات او صلح ته نقص رسي او په دې نقص کې د ټول افغانان سره شریک دي. که خبره ده چې د تهدید نه لاس واخلو، د مذاکرې او د مفاهمه در یا باب پرانیزو.
تیره ورځ د اجرایه ریاست دوی مرستیال محمد محقق او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور او د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمن په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې له اساسي قانون سره سم د دولت په ګډون هیڅوک د چا د تبعید حق نه لري. د نوموړي په خبره هیواته د جمهور ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم بیرته نستنیدل د پښتنې وړ دي. د اجرایه ریاست دوی مرستیال محمد محقق په دې اړه وایي
تانوز خمای تقاضا کردیم که بیا بعد از میگم جنرال
غوای تر اوسه زمو غوښتنه دا و چې عبدالرشید دوستم در اصله دی ورسته وایو چې جنرال دوستم بیرته هیواد راستنه وو د نړیوالو او حکومت غوګونه د خلاص وی کاله هغه ورسته په افغانستان کې بحران رامنځته سو په هغه چا پورې اړه لري چې بحران یې رامنځته کړی. د غشان د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وای چې نظام الدین قیصاری په غیر اخلاقی ډول نیول سوی دا په داس حال کې ده چې تیرونی افغان پوځیانو د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالی سرپرست امنیه قومندان او د ولسی پاتونونو په برخه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی نظام الدین قیصاری ونیو. جمهور ریاست ویلی چې قیصاری د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلند په تور نیولی دی. د نظام الدین قیصاری تر نیول کېدو وروسته له څو ورځو راهیسې د نوموړي پلویانو په یو شمیر شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار او بغلان کې په مظاهرو لاس پورې کړ. دغه مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتي او معترضینو د فاریاب ولایت ودانۍ ته اور واچاو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د عطا محمد نور او محقق د څرګندونو په اړه څه ونه ویل، خو د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دغه جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل دوی چمتو دي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره منځګړیتوب وکړي. پولیسي جرګه او ملي شورا په شمال کې د مدني حرکتونو له امله د رامنځته شوي مدیریتي بحران د هواري لپاره چمتو دي چې د دوی غوښتنې واوري او له حکومت سره یې شریکې کړي. ښاغلی ابراهیمی د هیواد په شمال کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې رامنځته شوې اوسنۍ ستونزه دې د خبرو له لارې حل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یو نوی څېړنه شي چې هغه سرځي چې زورول کیږي او پولیسو ته مراجعه کوي لازم مرسته نور سره کیږي. د دې کمیسیون یو مشر وویل چې په 15 ولایتونو کې د دې موندنې شي چې لا هم 50% میرمنې له زورونو سره مخامخ دي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د ولسی جرګې د تصویب او د ولسمشر لخوا د ښځو او ماشومانو د زورونې د مخنیوي د قانون له توشې سره سره انتقادونه دا دي چې د عامه خلکو سربیره په افغان امنیتي بنسټونو کې هم د دغو کسانو غږ په سمه توګه نه اورېدل کیږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې یوه مسؤله لطیفه سلطانی وایي د هغو میرمنو نه چې پولیسو ته یې د مرستې په خاطر مراجعه کړې نږدې نیمایي یې دا شکایت لري چې غږ یې نه دی اورېدل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د میرمن سلطانی په خبره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپلې وی سروې کې لمرکه کونکو سره په خبرو کې موندلې چې 50% میرمنې له کوره بهر له زورونو او بیلابیلو نورو ستونزو سره مخ دي.
ای سروې کمیسیون حقوق بشر انجام داده نشان میده کې
دا وایي دا څېړنه چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کړي ښایي د کسانو لړل چې له زورونو سره مخ دي 199 میرمنو پولیسو ته مراجعه کړي چې لړل 29 میرمنو ویلي پولیسو یې شکایت ته سم پاملرنه نه ده کړې. دا ځکه چې له بده مرغه په افغانستان کې د ښځو زورولو سهم یو معمول کار دی. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دغه سروې د افغانستان په 15 ګڼمیشتو ولایتونو کې له 1513 میرمنو سره د مخامخ مرکو پر مټ کړی ده. کمیسیون وایي د ډیرو ښځو شکایت دا دی چې له کوره د بهر وتلو پر مهال د دوی د انساني کرامت سپکاوی کیږي او له تاوتریخوالي د ډک خبرو او د موټرو د رنګونو د اورېدو تر څنګ حتی له فزیکي چلند سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو او ماشومانو د زورونې د مخنیوي قانون تر ډیرو بحثونو وروسته د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب او شاوخوا درې میاشتې که د ولسمشر لخوا تر توشیح وروسته دا وخت نافذ اعلان شوی دی. افغان میرمنو له دې وړاندې ویلي دوی چې د زورونې ثبت شوی سند او ثبوت له ځانه سره ونه لري د دوی شکایت ته اهمیت نه ورکول کیږي، نو ځکه تر ډیره دوی اړوندو ادارو ته مراجعه نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زورونې پیښې مني، خو وایي هغوی چې دوی ته یې مراجعه کړې قضیې په جدي ډول څېړل شوي دي. د یاد وزارت ویان نجیب دانش
زمانی که یکی از افرادی که متضرر هستن و یا
کله چې یو متضرر کس مونږ ته مراجعه کوي او شکایت درج کوي، مونږ په ټول توان سره هغه تعقیبوو. تورن کس حتما پیدا کوو او نیسو یې او دغه قضیې ته رسیدنه کیږي. زمونږ غوښتنه دا ده چې هر څوک د زورونې له ستون سره مخ کیږي، دوی د پولیسو ته مراجعه وکړي او د دوی ځواکونه یې په خدمت کې دي. دوی وایي پولیس د خپلې دندې او مسؤلیت له مخې هم هره ورځ په ښارونو کې ډېر داسې کسان نیسي او وروسته بیا له دغو کسانو سره قانوني چلند کیږي.
ومردل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون یوه نوې څېړنه ښیي هغه ښځې چې ځورول کیږي او پولیسو ته مراجعه کوي لازمه همکاري نه ورسره کیږي. بلخوا د اورزګان ولایت په مرکز ترینډ کوټ کې هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرستان یې په وروستیو جګړو کې وژل سوي وایي چې تر اوسه یې چا مرسته نه ده کړې. ولایتي اداره هم دغه شکایتونه تاییدوي. نور تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
دا ژغونه په اورزګان کې د هغه جګړه ځپلو میرمنې دي کوم چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستې دي. دغه اورزګانی میرمنې وایي روانې جګړې خوږ ژوند ترې اخیستې او په ابدي تریخ ژوند یې ورته اړولې دي.
زخمیان مو مور کړی دی ولې چې مړی مې ور کړی خور مې پښکې ولاړ دوه مې خوریان پښکې شهیدان سو یو مې خور شهیداس ولې.
دی وای کله چې د کور سرپرستان له لاس ور کړی نو د کور ټول چاري د دی ور د غاړي سیوی. دغه میرمن وای اوس د بیکاری او د دولت د نه پاملرنې لکبله اړي سیوی چې په شار کې پاکر وکړي او د خپل اولادونو لپاره یو غولا ډوډۍ پیدا کړي.
ماجر دا ته پراته یو دربدار چې د څکی دا ولا کړو دغه هم په دغه شوره د مزم په دغه شوره یم د اس دربدار خاط وساره یو چې یو بار له مدریا ګرځته درې سره وره د جنرال مولا کې شیرا کړی دی ولکه دوغنه لرو چې چي وي ولا کې را سره کړی چې د لسی کومک ملا ولا کیدل یا په مرسته کې یا په شي کې ملا ولا کیدل یا ملا کا څه کا پکړ ویړي مشه کور دی چې چي
دغه جګړه ځپلو میرمنو د غراز پر شکیل خو هم ژغ وکړ چې نور میرمنې م به سرپرسته کوي او روانه جګړه فایته ورسوي.
هم د ګور سره طالبان یې کده حکومت یې کګر دی هم داسې نه غواړو چې د خدای د پاره د قران د پاره نو د جګړو سلاس وافي نور وطن در بدر مکه به نور خوندي او سسر مکه نه وي نور ماشمان مې تیمان کوي نو وشته نو دا غدا چې سوله دی وکي روغ دی وکي پر خپل ځای باندې د ښنه بالاج د جګړو سلاس وافي
حادثه موکړه چې په دې تړاو په اورزګان ولایت کې د شوزو چارو ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو له پورا حادثو سره سره بیا هم بریالي نسو. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسولینو ویلي وه چې په دغه ولایت کې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی څو برابره لوړ سوی دي او دولت له پامه غورځولی دي. بلخوا د اورزګان ولایتي ادارې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې له میرمنو سره مرسته نه ده سوې او مرستو ته اړتیا لري خو ژمنه کوي چې مرستې به ورسره وکړي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سعید ازادي راډیو ته داسې وویل
دا ناخواج خوسته په دې کې شک نسته چې اته موږ به سرپرسته خوند لرو هغه ته به سرپرسته اعتماد لرو به سرپرسته کندیان لرو د دې لپاره ان شاء الله موږ بندوبست لرو چې د دې لپاره یو د دې د استوګنځي لپاره کوشش وکړو چې د استوګنځي ځای ور برابر کړو د دې د معاشات لپاره د معاشات د یو زمينه برابر کړو په دې بندوبست کې ان شاء الله د موږ
د یادونی وړ دی چې په اورزګان ولایت کې په تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو کې د روانې جګړې له کبله شاوخوا 20,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ټاکل سوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه‌شنبې په ورځ څلورو هیوادونو بریتانیا، سکاټلند، بلجیم او فنلند ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر به هلته د سوداګرۍ پر سر پر ولاړو سو لانجو او پوځي مصارفو له خپلو سیالانو سره خبرې وکړي. تفصیل له ملالۍ بشیر نه.
مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا له پخوانیو متحدانو سره لږه لیوالتیا ښودلې او علنیه د ناټو په نوي دفتر کې تیر کال د نړۍ مشرانو ته وویل چې دوی د دفاع په برخه کې هغومره مصرف نه کوي لکه څومره چې باید وکړي. او تیره میاشت یې په کاناډا کې د امریکا په لویدیځو سوداګرو متحدانو ځینې تورونه پورې کړل. د نوي سفر پر مهال به په بروکسل کې له ناټو مشرانو سره تر لیدو وروسته ټرمپ برتانیا ته ولاړ سي. ټرمپ تر دې مخکې چې دغه سفر پیل کړي تیره اونۍ هم د ناټو متحدانو په اړه وویل چې دوی باید خپل مصارف پرې کول پیل کړي. د ویل چې امریکا باید د ناتو ټول مصارف په یوازې سر پرې نه کړي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په اړه هم شکایت وکړ او ویل چې امریکا د جرمني د دفاع لپاره ډیر مصرف کړی. د ویل ما انګلا ته وویل زه دا نسم تضمینولی خو موږ تاسې خوندي ساتلی یاست او تاسې په دې پوهیږئ خو زه نه یم خبر چې موږ ستاسې د خوندي ساتلو په بدل کې څومره خوندیتوب ترلاسه کوو. په همدې حال کې د ویل چې له پوتین سره د لیدو لپاره یې ټول تیاری نیولی دی. متخصصین وایي د ټرمپ دا سفر هم شایي هماغسې سي لکه په کاناډا کې چې د اوو متحدو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون صفتونه پیل کړي وو. کارپوهان وایي چې ټرمپ په یو ځل بیا د امریکا پر لویدیځو متحدانو مخامخ انتقاد وکړي چې دوی د دفاع په برخه کې کافي مصرف نه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د بهرنیو اړیکو شورا د څېړونکي جیمز ګولجر له قوله لیکلي چې که ټرمپ یو ځل بیا د کیم غوندې د پوتین صفتونه وکړي او له ناټو متحدو هیوادونو سره سوړ چلند وکړي دا به له ناټو سره د امریکا ائتلاف ته د زیان رسولو په معنا وي، ځکه ناټو نظامي ائتلاف د شوروي اتحاد له تهدیدونو څخه د اروپا د خوندیتوب لپاره جوړ سوی و. ټرمپ پر ناټو هیوادونو فشار ته دوام ورکړي چې تر 2024 میلادي کال پورې د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% د دفاع په برخه کې مصرف کړي. ټرمپ وایي ناټو هیوادونو خپله برخه مصرف نه دی پرې کړی او لویه برخه مصرف د امریکا پر اوږو بار دی. د خبرداري ورکړی چې هیواد به یې د هغو هیوادونو له خوندیتوبه لاس واخلي چې دی فکر کوي خپله برخه ژمنتیا یې نه ده پوره کړې.
او دا هم د څوریدونکو ایسی میسونه د پکتیا له څمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر په خپل سیمیز کې لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غنی باید د ښوونکو معاشونه زیات کړي. عبدالقادر تکین لیکلي د سولې لپاره هر ډول هڅه او هر ممکنه لاره د امن او ثبات لپاره ګټوره تمامیږي. عبدالوارث لغمان لیکلي چې د ښوونکو لازمین څخه څلور میاشتې تیریږي خو تر اوسه پورې یو تن هم د ښوونکي په توګه په دغه ولایت کې پر دنده نه دی ګمارل شوی. ګل زمان صادق له کونړه کیره چې پر مرکز اسد آباد راکټونه لګیږي خو چارواکو اقدام نه دی کړی. او محمد قاسم له هلمند لیکلي لتیرو څلور میاشتې راهیسې مخابراتي شبکې په دې ولایت کې سم فعالیت نه کوي. اوس هم ورزو د ساينس نړۍ ته په نړۍ کې د ساينس په ډګر کې بل پرمختګ دا دی چې ساينس پوهانو یوه ځیرکه کړکۍ جوړه کړې ده. نور لیسمت څاروانه وري
ساینس پوهانو داسې کړکۍ جوړه کړې چې په لازم وخت په خپله پرانیستل کیږي او بندیږي. دا سمارټ یا ځیرک ورسی چې ویلکس کمپنۍ جوړه کړې د سینسرونو په مرسته په کور کې د هوا تودوخه، لندبل یا رطوبت او د کاربون دای اکساید اندازې ته په کتو په اتومات ډول پرانیستل کیږي. ویلکس کمپنۍ دا کړکۍ چې ویلکس اکټیو سیستم لري نندارې ته وړاندې کړه. ویلکس اکټیو سیستم د کور په منځ کې له سینسرونو څخه په استفاده د تودوالی، لندبل او د کاربون دای اکساید اندازه معلوموي او د هوا د تودوخې وضعیت ته په کتو چې آنلاین ورته معلومی شي پریکړه کوي چې څه وخت پرانستل شي او څه وخت بند شي. دا سیستم د کور او خونې د هوا د بدلون لپاره ډیر ګټور دی. د کور هوا تل بدلیدو ته اړتیا لري. د دې سیستم شیګنه دار چې لاش تشخیصولی شي چې څه وخت د کوټې یا کور هوا بدلیدو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم اندرخان لري د ننګرهار له هڅ کې مې ولا صالح څخه ورجانه موږ دغه ته یو مشکل لرو چې په ټول هڅ کې مې ولا صالح موږ په یګانی لرو د شبکو خو فعال نه دي او زموږ تاسو کوم زنګ وهونه یو غونډې یو غرته بخیجه موږ ته مشکل سره موږ ګيري ورجانه دغه مسله تاسو د اړو نه چارک سره شریک کړئ او موږ دغه په یګانی فعال کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام علیکم زارید جی مغل د میوان د ول صالح د بچه مر سره خبره کوم دا طالبان سمدا چې فازه د حکومت سره دغه لوریا چې دغه بچه مر ونی سی یا جوړ فریز ولا کیا کشر د دې لاسره وته سی یا ځاج زره وته چې د سیستم په کورونا نه وځ د ورځې مون په کورونا نه وځ د خدای د قران دې دا اوس مونږ ته چمو کو.
السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکنی ولسوالینا. خدای پاک دې نور په افغانستان کې سوله راولي. نور دې جنگ او جګړو څخه ستړي شو. سوله د انسان ژوند ته ښکلا او برخه کوي.
السلام علیکم زبیر دو تن دا پرژانه چې دا د موسس کریر نه لرو دا بکوا پور سوالی دا پرا پولایت کې دا غره دا یو مرکز جوسی چې دا موږ دا تسکری وکړو. سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان اوري ورپسې سپورټي خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی. د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل شوې ده نوموړی له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. تمه ده چې نن به دواړه په یو خبري کانفرنس کې څرګندونه وکړي. ټاکل شوې ده چې سبا د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنس د سعودي عربستان په جدې ښار کې جوړ شي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان په جګړه او سوله بحث کیږي. د اوروزګان ولایت سیمه چارواکي وای په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو څخه شل مل سپکی او درنې وسلې او دوه رینجر موټر اخیستي. د دې ولایت د امنیه کمانډان محمد معروف احمد زین نن ازادي رډیو ته ویل چې دا وسلې او موټر په دې ولایت کې د سالی محمد په نوم له یو ځای زور واکې څخه اخیستل شوی. په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او تراویا او زیات نور ټپیان دي. پیښه پرون رامنځته شوه. دا تایلند حکومت او ژغورون کې نن هم هڅه کوي چې په یو سمڅه کې د بند او پاتې ځلمکیو د استلو چارې پر مخ یوسي. تر اوسه پورې له دغه سمڅه څخه چې سیلابونو ځپلې او دولس تنه ځلمیان پکې بند پاتې دي، پنځه تنه ژغورل شوي دي او د نورو د ژغورن لپاره هڅې روانې دي. او د رویټرز خبري اژانس و خبري اعلان د روهنګیا اقلیت پاړه د ریپورت ورکولو په خاطر نن د میانمار وی محکمې له خوا د دې هواد د محرمیت له قانون څخه په سرغړاوي تورن شو.
ټاکل شوی چې د وشو فدراسیون د 14 کلنو او 12 کلنو تنکوی ځوانانو ترمنځ په کابل کې سیالي ترسره شي. دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یوروش نن ازادي راډیو ته وویل په دغه لوبو کې د کابل له بیلابیلو برخو د وشو کلبونه برخه اخلي. د نوموړي په خبره له کابل وروسته دغه سیالي د هیواد په نورو ځنونو کې هم ترسره کیږي. د افغانستان د وشو فدراسیون دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې 400 کلبونه لري چې لوبغاړي په نړیوالو او آسیایي سیالیو کې 400 مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د کیک بوکسینګ ملي ټیم په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره ایران ته روان شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي عارف ایمانن ازادي راډیو ته وویل په دغه لوبو کې شل بیلابیل هیوادونه برخه لري او د افغانستان په استازیتوب او لوبغاړي یو روزونکی او یو لوبډل مشر ګډون کوي. دغه لوبې په تهران کې ترسره کیږي. لوبې به د جولای له 11 نیټې پیل او درې ورځې به دوام وکړي. افغان لوبغاړو په تیرو لوبو کې یو د سرو زرو، یو د سپینو زرو او یو د برونزو مډال ګټلی دی. او د آسیا، زیمبابوی او پاکستان ترمنځ د کرکټ د شل اوریزو سیالیو پیل شوې لړۍ پاکستان وګټله. دغه درې اړخیزې سیالۍ چې څو ورځې وړاندې د زیمبابوی په کوربتو پیل شوې وې، د استرالیا او پاکستان لوبډلو یې پایلو بتله راومنده. د پای په لوبه کې ټاس استرالیا وګټه او خپلې د منډو جوړولو پریکړه وکړه چې په ټاکلو شل اورونو کې پاکستاني لوبډلې ته 144 منډې هدف ورکړ. پاکستان یاد هدف د سیالۍ په وروستۍ اور کې د څلورو لوبغاړو په سجدلو سره پوره کړ او د دغه سیالۍ لړۍ په خپل نوم کړه. د یادولو وړ ده چې پاکستان د دې سیالیو د لړۍ په ګټلو سره د کرکټ د شل اوریز نړیوالې درجه بندي په لیست کې لومړی ځای خپل کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د موازي ادارو جوړول د کاري تداخل او تشکیلاتي پیچلتیا پرته نور اغیز نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویل چې حکومت غواړي چې د کار د شوالي او د اداري فساد پر ضد مبارزې لپاره نوې اداره جوړه کړي، نو دې ته ورته نورې ادارې د لمنځه یوسي. تفصیل له خان محمد سین ناوري.
د بازرس په نامه لیداری فساد سره د مبارزې د یوې نوې ادارې د جوړېدو په هدف د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له خپرېدو سره سم د مشرانو جرګې ځینې غړي او د حقوقي چارو پوهان وایي د موازی ادارو جوړول د ستونزو او د اداري فساد د زیاتېدو سبب کیږي. د مشرانو جرګې د تقنین او عدلي او قضایي چارو د کمیسیون غړي مولوي غلام محیدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د موازی ادارو جوړول د کاري تداخل او تشکیلاتي تورم یا پړسوب لرامنځته کولو پرته کوم مؤثریت نه لري.
تداخل کاري پیدا میکنه در لوی سرانوالی فعلا یک
د وویل کاری تداخل پیدا کوي. په لویه سرنوالۍ کې اوس د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې یو معینیت جوړ شوی چې پخوا ریاست و. همداشان څو کمیسیونونه موجود دي. د دوی ترمنځ کاري تداخل پیدا کیږي، بودیجه غواړي او تشکیلاتي تورم زیاتیږي.
تورم تشکیلاتي بالا میره.
د د په خبره د اداري فساد پر ضد د مبارزې ګڼ ادارې جوړې شوی خلاصته راوړنې نه لري. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشر د یوه فرمان له مخې د اداري فساد پر ضد د مبارزې او د شکایتونو په صورت کې د اجرایه ریاست په ګډون د دولت د لوړ پوړو چارواکو د فعالیتونو د څارلو په هدف د بازرس په نامه یوه نوې اداره جوړیږي. د فرمان له مخې دغه اداره به یو مشر ولري، په چارو کې به خپلواک وي او یوازې ولسمشر ته به ځواب ورکوونکی وي. خو د مشرانو جرګې د تقنین او عدلي او قضایي چارو د کمیسیون غړی ښاغلی منصف وایي په لویه څارنوالۍ کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د معینیت او د تفتیش د مرکزي کمیسیون تر څنګ له اداري فساد سره د مبارزې ګڼ کمیسیونونه موجود دي او د دوی تر څنګ د بازرس په نامه د یوې نوې ادارې جوړول د ستونزو د حل پر ځای ستونزې ډېرولی شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د مسؤلینو نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګ نه شول. بلخوا د سیاسي او حقوقي چارو پوه ودیر صافی وایي که حکومت د بازرس د ادارې په جوړولو سره د فساد پر ضد مبارزې نور ادارې چې پخوا جوړې شوې منحل کړي، بیا نو د دغه ادارې جوړول ګټور دي.
رئیس جمهور د پخوانۍ ادارې چې کار نه دی شوی هغه بند شي او خلکو ته وښیي چې دې ادارو هیڅ نه کړل، بیا صحیح خبره ده. اما درې څلور ادارې نورې د عین مقصد دپاره وجود ولري او دا فرمان ورکوي یو بل ادارې ته، معنا یې دا ده چې یو څو نورو مفسدینو ته بله اداره جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولسمشر د خپل کار په لومړیو کې اعلان کړه چې موازي ادارې به یا یوځای کیږي او یا به له منځه ځي. په دې لړ کې له فساد سره د مبارزې عالي اداره په لویه څارنوالۍ کې مدغم شوه. ښاغلی صافی وایي اوس ګڼې ادارې شته چې ورته مسؤلیتونه لري او کله انتقاد سره مخ شي په آسانۍ سره د خپلو کارونو پړه په نورو ادارو اچوي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د کنړ اوسیدونکي وایي دوی د زورواکو خپل سره وسلولو د مځکو د غاصبانو او نورو قانون ماتونکو د نیول کېدو ملاتړ کوي. دوی غوښتنه لري چې دغه لړۍ د نورو ولایتونو ته هم وغځول سي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د کونړ اوسیدونکو وایي د هیواد په اکثرو ولایتونو کې زورواکي د ځمکو غاصبین خپل سره او غیر مسؤول وسلوال او د قانون ماتونکي شته چې د ولسونو غوښي وشپیلولې. اوس چې ولسمشر محمد اشرف غنی څه نیولي او څارنوالۍ ته سپارلي، کونړیان پرې خوښ دي او د ولسمشر ملاتړ کوي. دوه تنو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
میاخان بانډوال په یو لړ اقداماتو لاس پورې کړی دی او هغه دا چې یو شمیر زور سالاران او ټوپک سالاران دوی د ستوني نه نیولې دي. زه هم که دا کار یو څو موده مخکې شوی وي یا هغه بل رئیس جمهور کړی وي نو د دې خلکو د غاښونه به د خلکو د غوښونه وتلی وي. موږ د هغه ملاتړ یو، دا یې ډېر ښه په ځای اقدام یې کړی دی.
زما نوم ضیاء الرحمن دی، د اسدآباد ښار اوسیدونکی یم. حکومت چې کوم اقدام شروع کړی دی د زورواکو د نیولو، دا ډېر ښه اقدام دی، موږ ملاتړ کوو.
دوی وایي د همدې زورواکو او قانون ماتونکو له لاسه زیات کسان د وسلوالو مخالفینو لیکو ته په تګ مجبور شوي او که چیرته په هیواد کې زورواکي او غیر مسؤول وسلوال بې وسلې او له زوره وغورځول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي، نو ګڼ وسلوال مخالفین به له مخالفت لاس واخلي او خپل عادي ژوند پیل کړی.
نو می گوهر صافی دی، یو تند کونړ ولایت اوسیدونکی ما، چې نن نه سبا نو ان شاء الله قانون پلی کیږي په ټولو زورواکو باندې. چې هر څو قانون ماتوي هغه ته جزا ورکول کیږي. هغه اشخاص چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي، زورواکي پای ته ورسیږي، نو دغه اشخاص ما پر باندې چې نور په افغانستان کې ځای نه لري.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې د زورواکو او غیر مسؤول وسلوالو د نیولو ملاتړ کوي او ولسمشر غواړي چې باید نیول شو کسانو باندې قانون پلی او دې ته ورته نور کسان هم ونیسي. چې له تیر یوې اونۍ څخه د ولسمشر په امر د هیواد له بیلابیلو سیمو یو شمیر زورواکي نیول شوي، کابل ته را انتقال شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
په کندوز کې رواني وچکالي کروندګر او مالداران سخت زیانمن کړي. د کندوز والي وایي چې هڅه کوي دغه ستونزې حل کړي. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز د ولسوالۍ او د لرې پرتو سیمو ډیری خلک پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي او له همدې لارې د خپل د ژوند چارې پر مخ وړي، خو وچکالۍ دغه خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان کړي دي. د دې ولایت بزګران له دولت څخه غواړي چې د زراعتي محصولاتو نرخ ډېر لوړ کړي تر څو د هغوی اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي. د کندز ښار اړوند د پولې الچین د سیمې یو تن بزګر غلام سخي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امسال نظر سالهای پیش بسیار فامیدی خوشحالی است. از خارجی ها گندمایی که پوسیده است دیگر
د تیرو کلونو په پرتله سږکال ډېره وچکالۍ ده او دولت باید زموږ د کرنیزو محصولاتو نرخ لوړ کړي او نور د له بهرنیو هیوادونو څخه زاړه او خوسا شوي غنم د نه واردوي او پر ځای د له وطني محصولاتو څخه ګټه واخلي او د کیمیاوي سرې نرخ دې هم راټیټ کړي او له دهقانانو سره دې په بېلابېلو برخو کې مرسته وکړي تر څو د دهقانانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. په کندز کې د کروندګرو لویه او عمده ستونزه په بازار کې د کرنیزو محصولاتو ټیټ نرخ بلل کیږي، حال دا چې په بازار کې د نورو توکو او اجناسو نرخ ډېر لوړ دی چې له کبله یې د دې ولایت ډېری خلک نشي کولی د خپل د ژوند اړتیاوې په اسانۍ سره پوره کړي. د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن مخور خان شیرین جعفری خبرداری ورکوي که چیرې د بزګرانو ستونزو ته توجه ونشي نو ښایي د دې ولایت ډېری بزګران بیرته د کوکنارو کرکیلې ته مخه کړي.
دولت نکردن تریاک و کشت زهر و کشت کوکنار بود، اینا رو مردم به صفر رساند. دولت
موږ ګام پر ګام د دولت پروګرامونه تعقیبوو او دولت ټینګار کوي چې بزګران باید د کوکنارو کارولو څخه ډډه وکړي، حال دا چې په کندز کې د کوکنارو کښت صفر ته رسېدلی او په همدې خاطر هر کال دغه ولایت ته څه باندې یو میلیون امریکایي ډالر ورکول کیږي، خو له دغو مرستو څخه تر اوسه پورې د کندز د للمو بزګران نه دي برخمن شوي. له دې سره سم د کندز یو شمېر اوسېدونکي هم کرنیزو چارو ته توجه ډېره مهمه او د ټولنې په ګټه یې بولي. د کندز ښار یو تن اوسېدونکی رفیع الله احمدي
به نظر ما انکشاف زراعت در ولایت کندز یک ضرورت است که دولت باید به او توجه داشته.
زما په نظر په کندز کې د زراعت پرمختګ ډیر مهم او ضروری بلل کیږي او باید دولت ورته ډیر پاملرنه وکړي، ځکه کندز یو زراعتي ولایت دی او د زراعت خوالی د خلکو او د هیواد د اقتصاد په لوړوالي کې ډیره مرسته کوي. بلخوا د کندز والی عبدالجبار نعیمی بیا وایي چې دوی د دې ولایت د بزګرانو ستونزې له اړوند دولتي ارګانونو سره شریکې کړې دي او ډېر ژر به د بزګرانو شته ستونزو ته رسیدګي وشي.
ځینې زراعتي وسایل باید موږ میکانیزه کړو. بله موضوع دا ده چې دلته موږ د خپل څه چې لرو د دې لپاره مارکیټ پیدا شي، څه چې دلته لرو د همدې لپاره داسې یو د سوداګرۍ یو مارکیټ پیدا کړو چې هغوی وکولی شي چې د همدې میوجاتو سبزیجاتو څخه دلته استفاده وکړي.
په داسې حال کې د کندز د ولسوالۍ او د لرې پرتو سیمو خلکو ستونزې رابرسېره کیږي چې په تېرو څو کلونو کې په دې ولایت کې د بیا رغونې په برخه کې یو شمېر لویې او وړې پروژې پلې شوي دي چې پرې میلیونونه ډالر لګښت راغلی، خو لیدل کیږي چې لا هم ډېر کارونه موجود دي او خلک یې عملي کېدو ته انتظار باسي.
بله زراعتي مسله دا ده چې تېر کال د هلمند هندوانو په بېساري ډول حاصلات کړي و، خو سږ کال بزګر شکایت لري چې اکثرو پالیزونو مرضونه کړي او حکومت یې کروندې له پامه غورځولې دي. الیاس دی پر دې مسلې له سیمې راپور رالېږلی.
ویاله د اوبو خالی ده، کروندګر د پالیز دپاره اوبه د ژورو څاګانو نه د واټر پمپ ماشین په واسطه راباسي. شاوخوا خټه کې ډیر خوړل سوي دي. د توت د یوې وړې درختې په دوشاخه کې د خټکي د ژړو دانو پریمانه کتارونه یو پر بل وډلې پراته دي. ماشومان او تنکی ځوانان زموږ په ورتګ خوشحاله شول. دوی د لشکرګاډ وند په کاري سیمه کې په څو پالیزونو کې هم کار کوي او هم اجازه لري چې په خپله خوښه خټکی وخوري. دلته د خټکیو د نږدې ولس جربه پالیز بزګر اغا ولی وایي بیا به یې ونه کړي، ځکه خټکیو او هندوانو مرضونه کړي دي او سږ کال به په بېساري ډول تاوان وکړي.
داسې مرضونه دي ته اوس ګوره، دغه جوړنګان دي ته وګوره، لوی خټکی پکښې کې دی شل وویدلې پرېوځي. یو مرض یې نه دی چې موږ وایده دی یو مرض دی پالیزه، ته اوس دغه سږي ته وګوره ولاکه که موږ یا معمور یا یو نظامي عمل کې سړی موږ ولاکه لیدلی چې دلته موږ له راغلی دی چې ته څه شته اړتیا لري د پالیزه، یا دوا یا د یو بو طریقه یا یو بل کومک، هېڅ کومک یې زموږ سره نه دی کړی، هېڅ کومک چې په دغه نږدې وزګو کې لادوی نشي کولی لږ ځای کې خو بېخي نه کوي.
د شیرچای رنګ جامو خاوند اغه ولی چې په هندارو جوړ سوی غاړه یا یخنی هم پتن دی وای، په خوا پولیسو خو د ماشونو د کمښت او د نورو ستونزو لامل هغه دنده پرې شوتله. دی وای فکر میکوي چې پالیس به ګټه وکړي خو مرزونه هر څه تباه کړل. د ازادي رادیو ټول حکومت دې د دوی خټکیو ته بازار پیدا کړی.
غوښتنه زموږ د دولت څخه دغه ده چې موږ ته یو مارکیټ پیدا کړي، یو سم ځای راته پیدا کړي. دغه سړی خونې ورته وایي، دغه سړی خونې راته دغه کېږدن زموږ شي ارزانه خرڅ نه شي، بلې ورځې ته زه ودروم راویه باسم بازار ته خرڅ کړم. دا په دغه زموږ غوښتنه د دولت څخه چې موږ ته دغسې یو کار برابر.
کلونه کېږي چې حکومت د کوکنارو د بدیل په نوم کروندګر هڅوي چې نورې حلالې دانې او تخمونه وکړي، خو کروندګر وایي د دوی د تمې سره سم نور کښتونه او دانې ګټه نه کوي. هغه ولی د پالیز پر جویو د خټکیو ترڅنګ ګڼې بینډۍ او یوه یوه بنګه هم ایښه ده. دا چې د سرطان په میاشت کې په هلمند کې لمر ډیر تیز دی، ځکه نو د بنګو بوی د ډیر لرې نه سړي ته رسیږي. هغه ولی وایي دا یې د کروندې او پالیز زی
بوزینه. په دې
ورځو کې په پالیز کې په رنګ او وزن مناسب یو خټکی په 80 افغانۍ چې $1 نه کېږي پلورل کېږي، خو تجاران او کاروباران بیا دغه خټکی په بازار کې د دریو تر څلورو ډالرو پورې په لوړ قیمت پلوري. کروندګر وایي په هرو 15 ورځو کې د واټر پمپ پر تیلو چې د هلمند له سیند اوبه راباسي نږدې 10,000 افغانۍ مصرفوي. دا چې په ورته وخت کې د خټکیو نه دومره پیسې په لاس نشي راوړلی، نو د ګټې تمه نه لري. پر یوه لویه پشته باندې تر سلو ډیر ژړ خټکی چې هغه ولي او ملګرو یې سهار د پالیز څخه شکولی دي تر جوړنګانو لاندې د لرې ډیر ښه خوشبوي وه. د هلمند کرهنې رئیس انجینر احمد شاه خیری هم د کروندګرو ستونزې منی، وایي د پالیزونو د مرزونو په ضد د دواګانو لپاره له مرکز نه ورکول سوې بودیجه ډیره کمه وه، ځکه نو د نږدې سیمو د پالیزونو مرزونو ته هم ونه رسېدل.
کوم راپور او کوم معلومات چې موږ لرو، سږ کال حاصلات هندوانو ښه دي، نسبتا بد نه دي. او د خټکو کې یو څه مرض شته دی چې هغه مرض د څو کالو را په دې خوا په سمت شمال کې هم و چې د خټکي د مچ په نامه یادیږي، او ډېر متخصصینو په دې باندې کار کړی دی چې تر څو د دې مخه ونیول شي، خو نه دي بریالي شوي چې د دې مخه ونیول شي تر اوسه. او د هغه نظر دا دی چې د 15 کالو دپاره د دې بزګران د ځمکې نه کاري تر څو دغه مرض د ورک شي.
خیری وویل د مرزونو او وچکالیو له امله سږکال د خټکیو او نورو پالیزونو حاصلات کم سوي دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه، پرول مرز کال کې 40,000 هکتار هندوانې او 40,000 هکتار هم خټکی کرل سوي دي، چې د پالیزونو د شمیر او حاصلاتو له مخې د تیر کال په نسبت پوره کموالی شي. محمد الستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډرامه خوګو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو اوریدل چې ملازم قنداغا پر دې په هدلې چې خزي حق لري رئیسان شي، رای ورکړي، وکیلان شي، وزیران شي او ډاکټران شي. اوس به واورو چې د کلینیک ډاکټر کومې ناروغي ته صحیح مشوره ورکوي.
ګل پری ته ورختا کیګم، خو به احتیاطی دې کړی دا چې په داسې وخت کې دې لچنی و براوړي.
ډاکټر صاحب، استا خبره سمه ده، خو په کور کې وبنوي بیا منګایم درون نو.
ګوره، خبره دا ده چې ستا د اولاد پیدا کیدو وخت دی. هغه متل دی وایي میګی ته په چم پی چومای شي. تا مخ کې وویل چې په خمه وخویده.
هو، په سترګو می تیار شو، په خمه وخویده. منګایم له سره ولوید، خو زه ورته چې نه په غاړه کېناستم. خو چا ونه لیدم.
خو تا ته خو موږ مخ کې ویلی وو.
چې د امیدوارۍ په وخت کې به هم ښه خواړه خوري او هم به له ځان سره احتیاط کوي.
همداسې مې کول ډاکټر صاحبې، د ماشومانو پلار مې د خدای خوشحاله لري میوې او د خوراک ښه شیان یې راته راوړل. همیشه به یې راته ویل چې درانه کارونه به نه کوې.
ښه ښه، نو بختوره یې چې خاوند یې دومره ښه پوهیږي. په کلي کې خو ځینې سړي خپلې مېرمنې، خویندې او لوڼې روغتون او ډاکټر ته هم نه پرېږدي.
ته ښه وایې، په اول کې زما خاوند هم همداسې و، زه یې کلینیک ته نه پرېښودم. خو بیا تاسو او نورو پوه خلکو ورته وویل چې ډاکټر ته د ناروغو مېرمنو نه بیول ظلم دی. آن په جومات کې ملا صاحب هم د ښځو حقونه ورته ښودلي وو.
خدای دې وکړي چې ټول خلک د ښځو، ماشومان او د کورنۍ د هر غړي په حق وپوهیږي.
آمین. په خوله دې برکت شه چې داسې خوږې خبرې کوې. اوس ما ته هم داسې خوږه خبره وکړه چې خدای مکه اولاد ته خو به مې څه ضرر نه وي رسېدلی.
اولاد نه، اولادونه وایه.
اولادونه؟
هو نام خدای دې وي، ستا دوه اولادونه دي. شکر دې دواړه ښه دي.
الله شکر خدایه.
خو اوس دا ووایه چې څوک در سره راغلي که نه؟
خاوند مې د باندې په دهلیز کې ناست دی، غریب به ډېر وارخطا هم وي.
ښه، ورشه ورته ووایه چې ته بستر کېږي، څو خپلوانه دې راوغواړي چې ستا په عوضي او خدمت وکړي.
ملیحې، هماغه متن خو په کمپیوټر کې راواړوه.
دا دی، هماغه متن مې پکې راړولی دی.
زر شه، هغه دا د کړکۍ له ښیښې ښکاري، په خپله هم راغله.
سمه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. طیبه جانې، اول دلته راشه، زما په کمپیوټر کې یو متن دی. مامور صاحب فاروق او مامور صاحب زمان سم پې ونه پوهېدل.
چې دی ونه پوهېدل نو زه به څه پې وپوهېږم؟ دا په کومه ژبه لیکل شوی دی؟
په ژبه پسې مه ګرځه، مقصد ته یې ولوله چې څومره دې سر پې خلاصېږي. دا دی، زه د متن یوه یوه برخه په کمپیوټر کې راړوم.
ښه، نو ته صبر چې زه په دې څوکۍ کې درته کښېنم.
ملیحې، ته ترې راویښه شه.
دا دی، ځای مې ورته پرېښود.
ښه نو، زه به په زړه کې بسم الله ورته تېره کړم، هسې نه چې زم پکې پاتې راشم.
طیبې، که تم پاتې راغلې باید دې چې بیا خو ناغه ورکې.
مامور صاحب فاروقه خدای مهربانه دی، ګوندې پاتې رانشم. دا دی متن یوه برخه ده، د معاونیت څوکۍ دې مبارکه وي آغلې. وي دا خو د چا نوم نه دی راغلی، د جملې په خبري برخه کې ایله ټکی ټکی لیکل شوی دی.
کوکه کوکه چې په ټکی ټکی پسې نوم هم پیدا کې.
ته صبر چې زه له سره ولولم. د معاونیت څوکۍ دې مبارکه وي آغلې طیبی ته.
مبارک شه.
مننه، کور ودان، ستاسې پیرزوینه وه. ومونه ویل چې تاسو ته چا وویل؟
شوبې ته مکتوب راغلی و.
بیا هم ډېره مننه. خو ګورئ، ستاسې همکاري به راسره وي.
دې ته زړه مه خوره، موږ به ټول همکاري درسره کوو. وایم مبارک دې شه، موږ په تا باندې ویاړو.
په عزت اوسئ، تاسې وایئ چې امتحان ته مو وهڅولم.
مبارک طیبې، ما خو لا مخکې هم ویلي وو چې له تا هیڅوک نشي ګټلی.
حاجرې ترورې، که لیکل شوې جملې مو لیکلي وي نو تخته به پاکه کړم.
سمه ده معلم صاحب زینب، لا مو وخت لیکلي دي.
ښه ګرانو شاګردانو، د نن ورځې درس د چا زده شو؟ لاسونه پورته کړئ. آفرین، نه هم خدای، دا خو ټولو لاسونه پورته کړي دي. او خدیجې.
ها معلم صاحب، څه دې ویل؟
دا مې ویل چې تا ولې لاس نه دی پورته کړی؟
نن مې سبق نه دی زده شوی.
دا څه وایې؟ ته خو نام خدای ډېره تکړه وي.
معلم صاحبې، نن لکه چې خدیجه ناروغه ده، غریبې سر په میز ایښی و او تختې ته یې هم نه کتل.
خدیجې، خیریت خو به وي؟
خیریت دی، څه ووایم، کور راته سور تنور ګرځېدلی.
وي ولې؟
بس نو، یو مو غریبي ده، بله دا چې میړه مې په بازار کې ترکاري خرڅوي، چې په ښه بیه خرڅه نه کړي بیا ماته په غوسه وي.
په کور کې بد وضعیت کول نه د اسلام طریقه ده او نه هم د انسانیت.
معلم صاحب ګل خبره دی وکړه چې په کور کې لانجې او غوسې وي ژوند ډیر تریخ وي.
همداسې ده، باید دا چې د غریبۍ د لرې کولو او ښه ژوند لپاره د کورنۍ ټول غړي په یوه زړه کار وکړي. له غوسې نه هیڅ هم نه جوړیږي.
زه مې خپل خاوند ته د صنف خبرې کوم، خو د هغه په زړه نه لګیږي.
پرون مې یوه بله خبره زړه کې راغله. ما وویل تانه به یې پوښتنه وکړم.
کومه خبره؟
داسې ده چې زما د خاوند ځمکه کمه ده، زمونږ ګزاره نه پې کیږي. ما ویل که ماته مې خپل حق په لاس راشي، یو د ګټې وټې حلال کاروبار به پې پیل کړم.
تا د خپل حق خبره وکړه، د څه شي حق یادوي؟
تا موږ ته په درس کې ویلي وو چې لوڼې د پلار په جایداد او شتو کې د میراث حق لري.
په دې خو هېڅ شک نشته، دا حق خو الله تعالی ورکړی ده.
خدیجې، تا ته خپل ورونه د پلار په جایداد او شتو کې حق نه دی درکړی؟
نه، کله یې راکړی دی. ورونه مې د پلار د مرګ وروسته ټوله ځمکه وویشله. ما ته یې غږ هم نه دی کړی چې ګوندې زم د دوی خور یم او حق ورسره لرم.
خدیجې، ورونه د دې دین خلاف کار کړی ده.
هو، اول ما هم غږ نه کوو چې ګوندې د دوی به راباندې زړه وسوځي او خپل حق به راکړي. چې دوی غوږونه پې کانډ کړل، اوس نه مجبوره یم چې زه به خپل حق ترې وغواړم.
موسا ګله، چې کلینیک ته دې راوستم، نو څه ته ګورې؟ د خدای داد مېرمنې ته مې ورولله چې څنګه ده.
سنم ګلې دې، ته لږ صبر وکړه. ته وایه په یو ټک شولې نه سپینېږي. زه اول به دې کلینیک کې ځان بلد کړم، بیا به دې ناروغې ته ورولم.
نو څه لوی ښار خو نه دی چې ځان بلدوې؟ وړوکی کلینیک دی، زر شه له چا نه پوښتنه وکړه.
هغه دی پیدا سو.
وې، څوک پیدا سو؟
خدای دا دې یادوم دې، اوس دې سر خلاص سو.
خو زر شه غږ پې وکړه، هسې نه چې د باندې ووځي.
ته دې لږ زویږی، خپل کار ته پرېږده، بیړه ښه نه وي. ته وایه ښه
څه لیونۍ یې، زما خو د زړه خولې ته راوست.
ادې، لیونۍ نه یم، هوښیار بنی آدم یم. ته وایه ښه نه ګورې، په ټلیفون کې خبرې کوي. دا دې اوس به ور غږ کړم.
ګوره چې په زوره غږ ورباندې ونه کړې، کلینیک دی، ورو غږ دې ما اوري.
ښه ده، په سترګو دادې ورو به غږ کړم. خدای دا د فضله ښه ده.
خدایا
توبه، چې دا غږ به د چا وو؟ زړه دې بدمشه، دا خو به زما د خوږ ملګري موسا ګل نه یې.
والکه
ته غلی شه. خدای دا د زویه، موسا ګل غږ در باندې وکړه، ته لږ دې خوا راشه، د ګلپري پوښتنې ته راغلی یم.
دا دی، دا راغلم. سنم ګلې ترورې، زړه دې بدمشه، خدای دې جنتی که چې زما د مېرمنې پوښتنې ته راغلې.
خدای داد ګلیا، وایم خدای دې له غمجنې ورځې وساته، خدای دې ارمانونه پوره
که. آمین. زړه دې بدمشه له تا سره.
آمین.
ښه زویه، دا ووایه چې ګلپري څنګه ده؟
ښه ده، بده نه ده، خو ډاکټر یې ورته ویلي چې زړه دې بدمشه، خدای به دې دوه ماشومان پیدا کړي.
خدایا شکر، په خوله دې برکت سه زویه.
هو نو، ما هم زرپري دوی ته زنګ ووه چې راشي زما د مېرمنې خدمت وکړي.
وای زویه، هغوی ته عجب نشته. دا دی د ګلپري خدمت ته زه راغلی یم.
نه دې، خو ته به مې هغه به مې.
ته غلی شه، زړه دې بدمشه دعا کوه چې خدای مې کورودان او ماشومان ژوندي پاتې کړي، که نه خدای داد به څه خاورې په سر بادوي.
ګرانو اوریدونکو، و مو اوریدل چې سنم ګله له خپل زوی موسا ګل سره کلینیک ته د ګلپري پوښتنې او مرستې ته راغلی وو. موسا ګل ویلی وو که د خدای داد مېرمنې وینې ته اړتیا لرله، دی به خپله وینه ورکړي. موسا ګل په دې پوهېده چې وینه ورکول صدقه ده، او په لږ وخت کې د زړې وینې ځای نوې او تازه وینه نیسي، او وینې ورکوونکي ته لا ګټه هم لري. سنم ګلې پر موساګل ټینګار کوي چې په لوړ غږ دې چاته ناری نه وهي چې ناروغانو ته به تکلیف ورسیږي. ستاسو په سیمه کې ګاونډیان له یو بل سره کومې مرستې کوي؟ که ګاونډیان له یو بل سره مرستې او ښه ګاونډیتوب وکړي کومې نتیجې به ولري؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 1 6 0 1 8 0 1 8 شمیره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.